ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو دې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په پاکستان کې د بې پیلوټو الوتکو د حملو په اړه د افغانستان ولسمشر څه وایي، د پاکستان سرحدي ځواکونو ته د کندهار د مشرانو د خبرداري او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. خو لومړی خبرونه دي، ناجیه ساپه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. افغان ولسمشر په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره مخالفت څرګند کړ. اروپایي ټولنې په راتلونکو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د افغان پولیسو ملاتړ کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو مبارکي وویله. د خبرونو تفصیل. ولسمشر کرزی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره مخالفت وکړ. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی کرزی ویلي د بی پیلوټ الوتکو د هغو حملو بشپړ مخالفت کوي چې په هر ځای کې کیږي او په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي. ولسمشر کرزی دغه خبرې د پاکستان الجیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. د مخالفت په داسې حال کې کیږي چې په ورستیو کې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د تحریک طالبان پاکستان دویمه درجه مشر ولی الرحمن ووژل شو. پاکستان هم د دغو بریدونو مخالفت کوي. لبلی خو ولسمشر حمید کرزی په ایران کې د ولسمشر په توګه د حسن روحانی د ټاکل کېدو لامل د دې هیواد خلکو ته مبارکي وویله. په دې اړه د ولسمشر ریاست المطبوعاتي دفتر په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر حمید کرزی په ایران کې د سولې او آرامۍ په فضا کې د ایران د ټاکنو په ترسره کېدو او د خلکو په پراخي او د خلکو په پراخ ګډون خوخي سرګنده کړه. همدارز حمید کرزی هیله سرګنده کړي چې د نوي حکومت د کار په پیل سره به د افغانستان او ایران اړیکی د دوه ورونو او ګوندیو هیوادونو په توګه له پخوا هم پراخیشي. د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار رسنیو ته وویل چې حسن روحانی سباندی 13 میلیونه رایې ترلاسه کړي او د دغه هیواد د ولسمشر ټاکنې وګټل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړ ک د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونو ته دوام ورکړي ل ځوابي بریډ سره به مخامخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان د خاورې پر افغانستان بریدونه د دوړو هیوادونو اړیکې نور هم خرابوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د دې وزارت سیاسي مرستیال بابا خان اسلامي د شنبه په ورځ د دغو حملو په ارتباط په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر جان بهادر وروغت. خغلی اسلامی د پاکستان سرپرست سفیر ته ویلي د دغو وسلوالو بریدونو د تکرار په صورت کې به افغان ځواکونه هم د حق ولري چې د پاکستانی سرتیرو پر پوسټو برید وکړي. د پاکستان څخه د دغو بریدونو په اړه وضاحت وغوښت. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر په ځواب کې بې خبري ښودلی، خو دغه ډول بریدونه یې غندلی دي. اروپایي اتحادیه وایي په راتلونکو کلونو کې به په بیلابیلو برخو کې د افغان پولیسو ملاتړ وکړي. د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د کورنیو چارو له وزیر جنرال مشتبه پتنګ سره په کتنه کې له افغان پولیسو سره د مرستو ژمنه وکړه. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې اروپایي ټولنه په مشخص ډول افغان پولیسو سره په کومو برخو کې همکاري کوي. د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ په ورستیو کې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له ځینو چارواکو سره هم کتلی دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ 40 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 16 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 1550 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ څخه. د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته د جمهور ریاست د انتخاباتو مبارکي وویل، خو په کمپاینونو کې پر سانسور او د شفافیت پر نشټوالي انتقاد وکړ. وروسته تر هغه چې منځلاري مولا حسن روحانی د جمعې د ورځې د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، سپینې ماڼۍ په دې اړه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې راغلي، د ایرانیانو رایې ته درناوی کوي او په دې سیاسي پروسه کې ګډون او جرأت ته مبارکي وایي. سپینې ماڼۍ پر ایراني چارواکو غږ کړی چې د ایران د خلکو خوښي ته پام وکړي، داسې مسؤلانه انتخاب دې وکړي چې د ټولو ایرانیانو لپاره ښه راتلونکي په برخه کوي. اعلامیه زیاتوي، امریکا لا هم تیاره ده د ایران له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي چې د دې هېواد د اټومي پروګرام پر سر کړکیچ پای ته ورسیږي. د ایران مجاهدین خلق ډله چې په عراق کې دیره ده، وایي پرون یې د بغداد په یوه څنډه کې پر کمپ د هوان په برید کې دوه کسان وژل شوي دي. د مجاهدین خلق ډلې د کمپ ویان شهریار کیا وویل، په برید کې د کمپ ځینې اوسیدونکي ټپیان شوي دي. لا څرګنده نه ده چې د هوان دغه مرمۍ چا ویشتلې دي. د عراق حکومت له مجاهدین خلق څخه غواړي چې له دې هېواده ووځي او ملګري ملتونه پر دې کار کوي چې دغه دلته د ژوند لپاره بل ځای پیدا کړي. د ایران مجاهدین خلق ډله په پاریس کې دیره ده. د ایران د اپوزیسیون ډلې جګړه ماره څنګه ده چې د ایران د اوسني حکومت مخالفت کوي. او د مصر ولسمشر محمد مرسي وایي، له سوریې سره یې ټولې اړیکې پرې کړې دي. د له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د سوریې له پوزیسیون سره د مرستې لپاره دی پر سوریې د الوتکو د پروازونو بندیز وضع کړي. په قاهره کې پرون سنی ملایانو ته په وینا کې مرسي د غرض د لبنان د شیعه ډلې حزب الله له جنګیالیو وغوښتل چې له سوریې څخه ووځي.
علی حزب الله،
حزب الله باید له سوریې څخه ووځي. د خبرې ډېرې جدي دي. د حزب الله لپاره په سوریه کې هیڅ ځای نشته. ویل کېږي دغه ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده، د سوریې د رژیم په پلوي جګړه کوي. د مصر ولسمشر چې د اخوان المسلمین سنی ډله یې ملاتړې ده، وویل مصر په قاهره کې د سوریې سفارت تړي او له دمشق څخه یې د مصر شرط زعفران ورغوښتي دي. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او اووه دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. ولسمشر کرزی وایي، د بی پیلوټ الوتکو د هغو حملو مخالف دی چې ملکیان پکې وشل کیږي. د کندهار قومي مشرانو د پاکستاني سرحدي ځواکونو د وروستۍ حملې په وړاندې خبرداری ورکړ.
نو افغاني معنا دا چې موږ باید خپل خار و وسات، خپل اسلام وسات. کارټومي طاقت وي خو موږ بیا وینې لرو، موږ وینې در اټم چیزی
روانوري. د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونه په غاړه اخلي. د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو او د غرس دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړي اچار. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونو ته دوام ورکړي، له ځوابي برید سره به مخامخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې نوري هم خرابولی شي. په دې اړه نور تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې نوري هم خرابوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، د دې وزارت سیاسي مرستیال بابا جان اسلمي د شمې پورس د دغو حملو په ارتباط په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر جان بهادر وروغوښت. شغل اسلمي د پاکستان سرپرست سفیر ته ویلي، د دغو وسلوالو بریدونو د تکرار په صورت کې به افغان ځواکونه هم دا حق ولري چې د پاکستاني سرتیرو پر پوستو برید وکړي. د پاکستان څخه د دغو بریدونو په اړه وضاحت وغوښت. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي، د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر په ځواب کې بے خبري شولې، خو دغه ډول بریدونه یې غندلې دي. د اعلامیه په حواله شغلی بهادر ویلي چې دغه ډول حملې د افغانستان او پاکستان اړیکې زیانمنوي. د کندهار چارواکي وایي، پاکستاني ځواکونو لسپکو او درنو وسلو په کار اخیستو د جمعې پر ورځ په معروف ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي په برید کې یو افغان سرحدي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په کابل کې د پاکستان سرپرست سفیر ژمنه کړې چې د افغان حکومت اندېښنې به په اسلام آباد کې له چارواکو سره شریکوي. تر دې مخکې په ننګرهار کې د پاکستان له خبرې ورته برید شوی و چې چارواکو د پاکستاني ځواکونو کار وباله. څه کم یو نیمه میاشت مخکې په ګوشتي ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني پوځیانو په خپلو کې نښته وکړه چې په نتیجه کې یو افغان سرحدي پولیس ووژل سو.
د کندهار ولایت سلګونو قومي او جهادي مشانو د پاکستان لخوا د معروف پر ولسوالۍ د حملو په عکس العمل کې غونډه وکړه او دا بریدونه وخندل. په همدې حال کې د کندهار چارواکي وایي چې له پاکستان سره پر پوله ټولو سرحدي پولیسو ته د تیارسي امر کړی دی. له کندهار محمد صادق رښتینی پرې راپور لري.
د دغه حمله په عکس العمل کې د شنبه په ورځ د کندهار ولایت په سلګونو قومي او جهادي مشرانو غونډه وکړه او دغه بریدونه یې وغندل. د غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې وویل چې پاکستان تل هڅه کړې چې د افغانستان پر سرحدي سیمو حمله وکړي. د دوی په وینا افغانانو د ښه ګاونډیتوب پر اساس تر اوسه د دغه ډول حملو په مقابل کې له زغم څخه کار اخیستی، خو نور دغه ډول حرکات د منلو وړ نه دي.
خبره د پاکستان په باب یا د افغانانو سره د پاکستان جدت دو وسه سندی د ډیره وخت سودی افغانان په خپل ځان پویږي. نو افغانی معنا دا چې موږ باید خپل خار و وسات، خپل اسلام وسات. کارټمی طاقت وی غمر به ویني لرو موږ ویني در اټم تیزی
نو پښتات او خطا د نمو یرا صاحب خطا د موږ پرور د مخته موږ دې پر ذات دې له غوړو شي د پر نه غوړ موږ خبرې او موږ ته خو ځخ امر منل دي بیا هم موږ شلا او شلا خپل ځخ خپل دفاع کوله شو موږ هر وخت خپل وسام دفاع کړی د ځو وسام شپ بر غزاران تر دې پر کړی دا نه سره کړی دی.
د افغانستان خلک کګریب دي کبه وزد دي خو بیا هم د خپل وطن سره د خپل دین سره د خپل مذهب سره د خپل خاور سره مینان دي خپل دین پر خپل وطن پر خپل خاور پکړه کې دفاع کړی ده.
په ورته وخت کې چارواکي وایي چې د پاکستان سره پر پوله ټولو سرحدي پولیسو ته د تیارسي امر کړی. د کندهار د والی ویان جاید فیصل در رسنیو سره په خبرو کې وویل چې ټول سرحدي پولیس په وسلو مجهز دي او کولای شي چې د خاورې څخه دفاع وکړي.
کله چې سرحدي شخړې پیدا شوې دا هغه وخت څخه زموږ سرحدي سرتیري د تیارسي په حالت کې دي، شریک کمال تجهیز دي.
د کندهار ولایت پر معروف ولسوالۍ د جمعې په ورځ د پاکستاني ځواکونو د پوسټو څخه د سپوکو او درنو وسلو حمله وسوه چې له امله د افغان سرحدي پولیسو یو ملکی کارکونکی ووژل شو او د دغه ځواکونو دوه سرتیري ټپیان شول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زموږ اخلاق آزادۍ رادیو څخه اورئ. د آزادۍ رادیو په روانه خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. می هیروي له د دې خبرونې له نیمایي برخې وروسته، یعنی له لنډو خبرونو وروسته، به ژوند په شیبو کې او دغه راست د ګوډي اچار پروګرام نشر شي. ساعت لس بجې او دیارلس دقیقې شوې. حمیده عثمان به تاسو ته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
په کابل کې نننه یو خبرو شوې ورځپاڼو خپل ډیر مطالب په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په اړه د امریکا د کانګرس پریکړې او د نامنه یو په اړه موضوعاتو ته ځانګړي کړی دي. د سرنوشت خپلواک ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د امریکا کانګرس د افغان جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه. تر سرلیک لاندې لیکلي د امریکا کانګرس په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره رایه ورکړه او یو قرارداد تصویب کړ چې تر 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو پاړه برایا چاونه وکړي. په سر مقاله کې راغلي دغه قرارداد د امریکا د ولسی جرګې د غړي جیم میکورن لخوا وړاندې شوی. سر مقاله کې له دغه امریکایي وکیل څخه په نقل لیکل شوی چې نور نو باید د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي او امریکایي سرتیری خپل هیواد ته ستانه شي. سر مقاله زیاتوي د امریکای د کانګرس غړو د امریکای له حکومت څخه له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو د مهالویش ټاکل غوښتي دي. د ملي باور ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د جګړې د ختمولو په اړه د امریکا د کانګرس د وروستي اقدام په اړه مطلب خپور کړي. د مطلب لیکونکي خبر ورکړي چې د امریکا کانګرس دغه هیواد کلنۍ بودیجه تصویب کړه چې پکې افغان امنیتي ځواکونو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ځانګړي شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په دغه بودیجه کې افغان ځواکونو لپاره لوجستیکي مرستې، هوایي ځواک او استخباراتي برخو سره مرسته شامله ده. خو د ویسا خپلواک ورځپاڼې بیا د دوستان زیکا پاتې کیږي تر سرلیک لاندې په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په اړه د امریکې د کانګرس وروستۍ تګلاره څېړلې او لیکلي که په تېرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې لپاره ډېرې لږې هڅې په صادقانه توګه شوی وای، نو نن به په افغانستان کې بشپړه سوله او امن وای. د محور ورځپاڼې بیا په شمالي ولایتونو کې د نامنیو مسله څېړلې او لیکلي چې د بدخشان د تګاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویږي او دا تر وردو جوړسته د دغه ولایت دوهمه ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان نیسي. خو د مطلب لیکونکي د بدخشان پر تګاب ولسوالۍ عمله کې بهرني وسلوال طالبان ښکیل ګني. د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د نامنیو په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي، خو په خپله سر مقاله کې د پاکستانیان د ورېښمو د لارې د سبوتاژ په اڅه کې دي تر سرلیک لاندې لیکلي چې پاکستان په دې برخه کې اوږدمهال هدفونه لري. سر مقاله لیکونکی ټینګار کوي چې پاکستانیان د خپلو هدفونو د پلي کولو لپاره د منځنۍ آسیا د هېوادونو اتباع ترورستان افغانستان ته لیږي تر څو په بدخشان کې جګړه تاو دا وساتي. دا اتر دې دمه په کابل کې د نننۍ خبرو شوې ورځپاڼو د مطالبو او سر مقالو غټ.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په پاکستان کې د بي پيلوټ الوتکو د هغو بریدونو مخالفت وکړ چې په نتیجه کې ملکيان وشل کیږي. ښاغلي کرزي د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل په پاکستان کې دغه سي حمله پلوي نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې په پاکستان کې د امریکا یو بي پيلوټ الوتکې د تحریک طالبان نه پاکستان دوهم درجه مشر یا مرسیال وباشه. سالم محمد صالح له نور جزئیات سره.
افغان ولسمشر وای د بی پیلوټ الوتکو د هغو بریدونو بشپړ مخالفت کوي چې په نتیجه کې ملکيان وژل کیږي. کدا بریدونه هر ځای کیږي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر دغه خبري د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل وینا کې د دغو بریدونو د جر تر جره بندیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ویلي چې په دې برخه کې د نواز شریف دریز تاییدوي. د پاکستان په شمال ویدیس کې د دغو الوتکو د برید په نتیجه کې د 9 کسانو تر وژل کېدو وروسته د پاکستان نوی حکومت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ریچارډ هوګلند وروغوښت. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې په دغو بریدونو کې مهم جنگیالي وژل کیږي. په دغه سي یو برید کې د تحریک طالبان پاکستان دویمه درجه مشر ولی الرحمن ووژل سو. ولسمشر کرزی وایي نه یوازې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالف دی، بلکې په افغانستان کې هم د بریتانیا د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو سره جوړ نه دی. ولسمشر کرزی او نورو چارواکو تر دې مخکې په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې ترورستان دې د افغانستان له پولې د باندې په نښه کړي. استخباراتي سرچینې وایي اکثره هغه جنگیالي چې په افغانستان کې تخریبي کارونه کوي د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټ مرکزونه لري. راپورونه وایي امریکایي بی پیلوټ الوتکې په وزیرستانونو کې د سختریزو وسلوالو مرکزونه په دقیق ډول په نښه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلای او همې اوریدلای شئ. ازادي رادیو .org ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر راتلونکو دریو ورځو پورې به افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول د پوځي عملیاتو قمانده په لاس کې واخلي. دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي پرون په کابل کې د ملي اردو د 3000 سرتیرو د فراغت په مراسمو کې وویل افغان امنیتي ځواکونه به د حکومت د جګپورو چارواکو او د نړیوالې ټولنې د استازو په یو غونډه کې د پوځي عملیاتو قمانده ترلاسه کړي. د دفاع وزارت همدارس خبر ورکوي چې نړیواله ټولنه به ژر افغانستان ته یو شمیر کشفي او محاربوي الوتکې ورکړي. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په دې راپور کې ووري.
سره لدې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کمښت په اړه اندېښنې موجودې دي، د دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل درې ورځې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه د پوځي عملیاتو رهبري ترلاسه کړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي د کابل له تعلیمي مرکز نه د ملي اردو د شاوخوا 3000 سرتیرو د فراغت په مراسمو کې ډاډ څرګند کړ چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د خپل هیواد ساتنه په سمه توګه وکړي.
درورځي وروسته د هیواد د دفاع او امنیت ټینګولو په برخه کې د جګړې رهبری افغان امنیتي ځواکونه چې په سر کې به ملي اردووی ترلاسه کړي. درورځي وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د ملي او نړیوالو ملمنو د هیواد د ولسمشر او د ناتو د استاذ په ګډون یو غونډه کې د هیواد امنیتي چارې په خپل لاس کې واخلي.
جنرال محمدی وای چې افغان امنیتي ځواکونو ته د جګړې د رهبری سپارل د افغانانو یو هیله و او موږ نه غواړو چې نور د نړیوالې ټولنې د وګو پارو وسو. تر دې مخکې د دفاع وزارت ویلي و چې ډېر ژر به د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال وروستی او پنځم پړاو هم اعلان شي. امنیتي مسؤلین وای چې افغان امنیتي ځواکونو ته د پوځي عملیاتو د رهبری سپارل شاوخوا دوه کاله مخکې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږلو له پروسې سره یو ځای پیل شو. دوی وای چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونه د 90% پوځي عملیاتو رهبری په خپل لاس کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره لا هم د هوایي ځواک په برخه کې د ځینو ستونزو په هکله اندېښنې موجودې دي. خو د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وای چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته کشفي او محاربوي تیاری او نور تجهیزات ورکړل شي.
د نیکه مرغه زموږ سره وعده شوې ده چې شل سوپر توکانو کشفي او محاربوي الوتکې به د نږدې وختو کې افغانستان ته راشي. زموږ په حدود یو ویشت محاربوي او ترانسپورتي الوتکې موږ هیواد ته راغلي دي. دولس په دې نږدې وختو کې وعده شوې ده چې راشي. څلور ترانسپورتي سي دیرش الوتکې د امریکا وعده کړې ده چې په دې کال کې راشي. او اوس موږ شپږویشت ترانسپورتي سی 208 الوتکې لرو. نو معنا دا ده چې موږ په هوایي قوه په جوړولو پیل کړی دی.
دولت وزیری هیله څرګندوي چې د هوایي ځواک په تقویه کولو سره به افغانستان تر 2014 میلادي کاله د هوایي ځواک له پلوه هم په خپلو پښو ولاړ وي. د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د پروسې مشر اشرف غنی احمدزی هم د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان ځواکونو ته به درانه پوځي تجهیزات لکه توپ، تیارې او نور تجهیزات ورکړل شي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1298 په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدای شي. همدارس ازادي رادیو په کابل، کندهار، غزنی، لشکرګاه، ترینکوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسر آباد، خوست او ګردیز کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه صافه او وازی اوریدای شي. په کونړ کې د ګوزن زد واکسین په تیر کمپاین کې له 14000 زیات ماشومان له واکسینه پاتې شوي. د دغو ماشومانو لوی اکثریت په سرحدي ولسوالیو په تیر بیا د چپې درې په ولسوالۍ کې دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د راپور استولی.
په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو او یو شمیر نورو سیمو کې د امنیت د نشټوالي او د وسلوالو د ګواښونو له امله د فلج یا ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو له درې ورځني کمپاین څخه له 14000 زیات ماشومان بې برخې پاتې شوي دي.
د 14000 ماشومان چې دا تقریبا مسلسل موږ په سرحدي ولسوالیو کې پاتې کیږي، خو دې کمپاین کې زموږ د تعداد 14000 نورستان علاقه باندې عملیات شروع او هلته طالبانو د یو ممانعت کړی دی قسمه ټولنه. نو زمونږ کوریج هلته د 15,000 په ځای باندې 4,500 شوي دي.
هغه وای په بعضو ځایونو کې داسې رضاکاران هم موجود وو چې ماشومانو ته به یې واکسین نه ورکول، خو دوی ته به یې د واکسینو پوره لیستونه ورکول چې هغه کسانې پیژندلی او له دندوی ګوخه کړی دي.
دا زه تاییدوم چې هغه بزر چې موږ تعقیب کړل هغه واکسین نه کول، نو موږ بیرته مغه پالیسی چې باید زموږ خپل کارمندان چې د مذهب دي د ټولنیز شورا د خان هغه باید مذهب شي. همدغه مسله کې 400 ماشومان موږ په ټاپور کې د تیر کمپاین په نسبت پاتې شو.
په کونړ کې په داسې حال کې له 14000 زیات د 15 کالو څخه د کم عمر لرونکي ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه برخه پاتې کیږي چې په تیر ژمي کې هم له یادو واکسینو له 22000 زیات کوچنیان پاتې شوي وو.
څرنګه په افغانستان کې د کارموندنې د یو بنیادی سیستم د رامنځته کولو په مرسته د دې هیواد اقتصاد چې په چټکه د خرابېدو په حال کې دی شکرای شي. په امریکا کې د هارورد پوهنتون د اقتصاد د تجارت د پوهنځي مشر تارن کهنه تر دې سرلیک لاندې په یوه مقاله کې ځینې وړاندیزونه کړي دي چې جزئیات یې فرشته جلال زیاب روي.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وټولو پاړه بحثونه د زیاتیدو په حال کې دی او تر 2014 میلادي کال وروسته د دې هیواد د امنیت پر څرنګوالي ټینګار کیږي. خو یو مسله چې په عمومي ډول له پامه غورځول کیږي د دې هیواد په بحران کې شکل اقتصادي وضعیت دی. د پروفیسر ترون کناپ وینا د جنوبي اسیا انسټیټیوټ په یو کانفرنس کې یو شمېر ډیپلوماټانو او د امنیتي چارو څیړونکو په افغانستان کې پر روانو حالاتو خبري وکړه. د دوی په وینا د افغانستان د راتلونکي وضعیت په اړه یو ښه خبر دا دی چې میلیونونه ماشومان په ځنګل ډولنجونه شونځي ته ځي او دغه شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. خو بد خبر دا دی چې کارونه نسته. سره له دې چې په افغانستان کې نسبی ثبات او امنیت په اوږده موده کې د پانګونې زمینه برابر کړي خو دا کافي نه ده. افغانان باید په هغو ټولو امتیازاتو او امکاناتو خبر شي چې د غرب خلک د خپل ورځني ژوند عادي برخه ګڼي. ترون کنه لیکي د اویای ملسیز افغانستان ته د منځنۍ اسیا پاریس ویل کېدل چې په کرهنیزي ودی توریزم او میلمه پالنه کې نوم درلود. تر جګړې وروسته افغانستان هم د انرژي په مرکز بدلیدلای شي ځکه د ازبکستان او ترکمنستان د ګاز منابع له هند سره نشلولای شي. نو څنګه کېدای شي چې د خلکو لپاره د کارونو د زیاتوالي لاري د دې هیواد خرابېدونکو اقتصادي وضعیت شسی؟ په دې برخه کې د هارورد پوهنتون د تجارت د پوهنځي استاد دوه وړاندیزونه کړي. اول دا چې د وای په افغانستان کې شوې اقتصادي پرمختګونه باید لا پیاوړي شي. مثلا سترو مخابراتي شبکو ته چې ډېر پرمختګ کړی باید د لا زیات فعالیت فرصت ورکړ شي. څېړنه څرګنده کړي چې د ودی په حال کې د ټولو هیوادونو داسې بریالي اقتصادي پروژې لکه مخابراتي شرکتونه باید په پرمختللو هیوادونو کې له خپلو ملګرو کمپنیو سره وتړل شي څو د کار د غیر مناسبو شرایطو بدیل ترلاسه کړي. د امریکا په هارورد پوهنتون کې د پروفیسر ترون کنه دویم وړاندیز دا دی چې د سترو تجارتي شرکتونو ترمنځ په کار کې باید هماهنګي رامنځته شي. دی وایي دا حقیقت هم باید ومنل شي چې افغانستان سره د مرستې په برخه کې امریکا یوازنۍ سرچینه نه ده او نه هم په دې برخه کې تر ټولو ستر لوبغاړی ګڼل کېدلای شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترلاندو خبرنو لژمخ کې یو بل راپور هم لرو. په کوټه کې په پرونو یو خبرګو چاودنو د وسلوالو په دزو د وشل شویو کسانو شمیر شلو تنو ته رسیدلې او بل لور ته پولیسو د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې د خپلو څلورو سرتیرو او څلورو وسلوالو د وشلو خبر ورکړی دی. د دغو چاودنو مسولیت سنی وسلوالي ډلې لشکري جنگوي په غاړه اخیستې ده. په اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي رادیو د خبريال بارکوال میاخیل په راپور کې ووري.
د شنبې په ماسپښین د کوټې ښار په لویدیځ کې د بهادر خان ښځینه پوهنتون د محصلو نجونو په بس کې چاودنې څو نورې کورنۍ هم د غم پر ټغر کښېنولې. د وژل شویو نجونو شمېر 400 تنو ته ورسېد او شل نورې لا هم په نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ برایش په رسنیو ته دغه چاودنه په کلکه وغندله او وی ویل پر ښځو باندې برید کول یو غیر انساني او د پښتنو بلوچو د ټولنیزو ارزښتونو خلاف عمل دی. زه فکر کوم دا تر وحشت هم زیات نه وړکار دی. له موږ سره د غندنې لپاره توري نسته چې معصوم نجونې تر درس ختمولو وروسته کورونو ته روانې وي او دوی ورباندې حملې کوي. دا د کوم ځای انسانیت دی؟ زه فکر کوم موږ ټول باید د دې په خلاف وجنګېږو. پرون تر لومړنۍ چاودنې وروسته دویمه چاودنه چې د پولیسو په وینا ځان وژونکی برید و د کوټې د بی ام سي روغتون د حادثاتو څانګې ته مخامخ هغه وخت وسوه چې تازه یې د لومړۍ پیښې مړي او ټپیان وروړي وو. او بیا د وسلوالو لخوا چې د روغتون پر بام او شاوخوا پټو ډزې پیل شوې چې په نتیجه کې ګڼ شمېر نور کسان ژوبل سول. په هغوی کې د کوټې د کمشنر مرستیال عبدالمنصور کاکړ او د بی ام سي روغتون ډاکټر شبیر مقصد د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. او یو لوړ پوړی حکومتي چارواکی انور علي او د ملیشیا ځواکونه او پولیسو دوه ټپي افسران لا هم تر درملنې لاندې دي. په روغتون کې تر ځان وژونکي برید وروسته وسلوالو چې د پولیسو په وینا شمېر یې له شپږو تر اتو تنو وو په روغتون کې ناروغان خبریالان او ډاکټران یرغمل کړل چې پولیسو یې په خلاف عملیات پیل کړل. د روغتون ودانۍ او شاوخوا سیمه یې محاصره کړه او قریبا څلور ساعته د هغوی په خلاف عملیات وکړل. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان مخصوصاً په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ.
په دغه عملیاتو کې څلور ملیشه سرتیري وژل شوي، څلور ترهګر وژل شوي، یو تن ژوندی نیول شوی چې پلټنې ورڅخه روانې دي. په دویمه چاودنه ډزو او عملیاتو کې شاوخوا اوولس تنه نور هم ټپیان شوي دي. همدارنګه څلور تنه ښځینه نرسانې هم د روغتون په ځان وژونکي برید او ډزو کې ټپي شوي وې چې ماښام ناوخته یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د نرسانو اتحادیې د خپلو ښځینه نرسانو د وژنې په خلاف درې ورځنی ماتم اعلان کړی. له دې سره په پورنیو غبرګو چاودنو ډزو او عملیاتو کې د ټولو وژل شویو کسانو شمېر اته ویشتو تنو ته ورسېد او شاوخوا څلوېښت ټپیان دي چې په هغوی کې هم د ځینو حالت نازک دی. سنی وسله والې ډلې لشکرې جنګوي د پورنیو دواړو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د دې سازمان ویاند رسنیو ته ویلي چې دغه بریدونه یې د جون پر شپږمه نېټه د کوټې په خروټ آباد سیمه کې د هغو عملیاتو په بدل کې کړي چې د یوې ښځې په شمول پنځه تنه پکې وژل شوي وو. د پورنیو خونړیو چاودنو په خلاف د بلوچستان ایالتي حکومت نن په ټول ایالت کې رسمي ماتم اعلان کړی دی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د کوټې له تجارانو غوښتي چې خپل کاروباري مرکزونه دي د پورنیو چاودنو د قربانیانو په غم کې د شریکېدو په خاطر وتړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، صدراعظم نواز شریف او همدارنګه د پاکستان اکثرو ګوندونو د دغو چاودنو غندنه